رادیو آشنا. رادیو
آشنا.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
پاکستان د باندې یو چارو وزارت وایي چې د نیویارک د شهر د بریدګر میرمن پاکستانی نه ده. او امریکا خپل اتباو ته خبرداري ورکړې دي چې د سوریه سرحد ته نږدې د ترکیه د غزیان ټیپ په شهر کې دي غربي رستورانتونو ته نږدې. د امریکا ژغ آشنا رادیو قدرمن او مازه اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې ټول روغ جوړ او خوشاله اوسئ، د دې ساعت په وروستۍ پښتو خبري خپرونې پیل کوو. په خپرونه کې د خبرونو وروسته رپورټونه لرو او وروسته خپرونه په سبسوي بڼه تاسو ته وړاندې کیږي. اوس پام وکړئ د دې ساعت پوره خبرونه ته چې زه حسیب الکوزی به تاسو ته وړاندې کړم. نن په کابل کې د افغان حکومت او د اسلامي حزب ترمنځ د سولې موافقه لاسلیک شوه. د افغانستان د سولې د عالي شورا او د حزب اسلامي د مرکچیانو ترمنځ د درو میاشتو رئیسې خبرې اترې روانې وې چې په پای کې نن دغه موافقه لاسلیک شوه. د موافقې د کېدو په اړه په کابل کې یو شمېر چارواکو، سفارتونو، ګوندونو او سیاستوالو عکس العملونه ښودلي دي چې تفصیل به یې د ممتاز بهیر په رپورټ کې د خبرونو وروسته واورئ. د چهارشنبه په شپه د یاغیانو تر کنټرول لاندې د حلب په څو ځایونو هوایي بمباري وسوې. په تیرو څو میاشتو کې په دغه ښار باندې دغسې زورهوره بمباري نه وه سوې. د دې بمباري نه یوازې څو ساعته مخکې خارجه وزیر جان کیری د سوریه په مهمو سیمو باندې د الوتکو د پروازونو د بندولو ږغ وکړ. د بمباري نه سمدستي وروسته یاغیان وویل چې دا د سوریه د حکومت کار دی، سره له دې چې چارواکو تر اوسه پورې د دې رپورټونو په باره کې څه نه دي ویلي. نن د پنجشنبې په ورځ سهار د هوایي بمباریو څخه وروسته د حلب ښار ته نږدې ځایونو کې سختې جګړې وسوې. پرون د حلب په ختیځ کې په هوایي بمباریو کې 12 ولسي کسان ووژل شول او په هغه اوربند کې ستونزې راپیدا کړې چې د امریکا او روسیې په منځګړیتوب د دې میاشتې په اولو ورځو کې وسو. د امریکا یو لوړ رتبه نظامي چارواکي نن د پنجشنبې په ورځ د کانګرس غړو ته وویل د ده په فکر په دې کې شک نسته چې په سوریه کې د بشري مرستو په کاروان باندې د حملې مسؤول روسیه ده او هغه یو ظالمانه حمله وبلله. جنرال جوزف ډانفورد د وسلوالو قواوو د لویو درستیزانو د کمیټې رئیس د سنا د جرګې د وسلوالو خدماتو کمیټې ته وویل چې د حملې په وخت کې په سیمه کې د روسیې دوه الوتکې موجودې وې. نوموړي وویل چې د سوریه د حکومت یوه الوتکه هم هلته نږدې موجوده وه، خو ډانفورد زیاته کړه چې مطمئن نه دی چې دوو روسي الوتکو څخه کومې یوې بم اچولې دي چې 40 ولسي خلک پکښې ووژل شول. امریکا خپل اتباعو ته خبرداری ورکړی دی چې د سوریه سرحد ته نږدې د ترکیې د غزیان ټیپ په ښار کې د سټاربکس، کافی شاپونو او نورو غربي رستورانتونو ته نږدې. په یوه امنیتي خبرداری کې چې نن د پنجشنبې په ورځ امریکایانو ته لیږل شوی، د امریکا سفارت ویلي د ترکیې پولیس په غزیان ټیپ کې د توریستانو د پټو ځایونو په باره کې تحقیقات کوي او کېدای سي چې لوی بازارونه، سټاربکس، لوی رستورانتونه او په دغه ښار کې نور دغه راز کاروبارونه وي. په دغه خبرداری کې دا واضح نه دي ویل شوي چې کوم سازمان تر تحقیقات لاندې دي. په ترکیه کې په تیر کال کې د اسلامي دولت ګروپ یا کوردي وسلوالو د بم په یو لوړ چاودنو کې چې یو یې په استانبول په هوایي میدان کې وسو او د داعش یې مسؤلیت ومني، په دغو حملو کې زیات شمېر کسان وژل شوي دي. په تېرې میاشت کې په غزیان ټیپ کې د کوردانو د یو واده په مراسمو کې د یو ځانمرګه په حمله کې 450 کس ووژل شوه. مقامات وویل چې دا حمله داعش کړې ده. پاکستان د باندنیو چارو د وزارت ویان نفیس ذکریا په یو خبري کانفرانس کې نن د پنجشنبې په ورځ وویل چې د نیویارک د ښار د بریدګر احمد خان رحمي میرمن پاکستانی نه ده. نوموړي وویل چې داسې رپورټونه خپاره شوي دي چې د هغه میرمن پاکستانی ده او دا رپورټونه صحیح نه دي، ځکه زموږ ابتدایي تحقیقات ښیي چې هغه د افغانستان تبه ده او په 1991 کال کې په کابل کې زیږېدلې وه. د دې څخه مخکې رپورټونه خپاره شوي وه چې د رحمي میرمن د پاکستان تابعیت لري. د امریکا د شمالي کارولینا والی په دغه ایالت کې د شارلت په ښار کې بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. بیړنۍ حالت په دې خاطر اعلان شوی دی چې د تیرو دوو شپو راهیسې په دغه ښار کې د یو افریقایي اصل امریکایي د وژل کېدو په خلاف مظاهرې شوي دي. د خبرونو وروسته په دې اکله بشپړ رپورټ مه هېروئ. او د اروپایي پارلمان رئیس وایي دا مهمه ده چې د اروپایي اتحادیې د انتخاباتو څخه مخکې چې ټاکل شوې ده د 2019 کال په نیمایي کې وسي، د اروپایي اتحاد څخه د برېټانیې د وتلو پر سر مذاکرات خاتمه پیدا کړي. خدمونه اوریدونکو، د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه مو د افغانستان سیمې او نړۍ په هکله تازه خبرونه واورېدل.
امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه
د واشنگتن د سټوډیو څخه مو د افغانستان سیمې نړۍ پاک له تازه خبرونه اوریدل وسم راځو د خبرونې لومړی مطلب ته په کابل کې نن د افغان حکومت او د اسلامي حزب ترمنځ د سولې د موافقې لاسلیک کېدل په کور دننه او بهر له پراخو غبرګونو سره مل و په کابل کې یو شمېر ګوندونو د افغان حکومت چارواکو سیاستوالو او سفارتونو د دغې موافقې له لاسلیک هرکلی کړی خو یو شمېر نور یې پر وړاندې مخالفت څرګند کړی دی په دې اړه د کابل څخه زموږ خبریال ممتاز بهیر یو رپورټ رالیږلی دی چې په ګډه به یې واورو
د افغان حکومت او د اسلامي حزب ترمنځ د سولې موافقې له لاسلیک څو شېبې وروسته اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په خپل ټویټر پاڼه کې وویل لکه څنګه چې موږ له اسلامي حزب سره د سولې موافقه لاسلیک کوو له طالبانو څخه غواړو چې د تاوتریخوالي پر ځای د سولې لار غوره کړي او خپل راتلونکي ښه او خوندي کړي په همدې حال کې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي چې په یو خصوصي پوانتون کې وینا کوله له اسلامي حزب سره د سولې موافقې لاسلیک د ټولو افغانانو په خیر وباله او هیله یې وښوده چې په دې سره د افغان حکومت نورې وسلوالې مخالفې ډلې هم د سولې له بهیر سره یو ځای شي. هغه وویل هیله مند یو هغه فکر چې موږ د خپلې خاورې د سولې او ټیکاو لپاره لرو په همدې لار کې یو بل ګټور ګام هم پورته شي او دا موافقه تطبیق شي او بیا هم د طالبانو له تحریک څخه غواړو چې هغوی هم سولې ته حاضر شي. که څه هم د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي د خپلې واکمنۍ پر مهال زیاتې هڅې وکړې چې د افغانستان د دولت وسلوالې مخالفې ډلې د سولې خبرو ته حاضرې کړي خو بریالی نه شو. د اسلامي حزب د سولې مرکچي پلاوی د ښاغلي کرزي د حکومت پر مهال څو ځل کابل ته راغی خو د دواړو خواوو خبرو مثبته نتیجه ورنه کړه. په همدې حال کې په کابل کې د عدالت پونم ګوند د یوې غونډې په ترڅ کې د افغان حکومت او د اسلامي حزب ترمنځ د سولې له موافقې ملاتړ څرګند کړ او د یو پریکړلیک په خپرولو سره د اسلامي حزب له مشر ګلبدین حکمتیار څخه وغوښتل چې دا موافقه لاسلیک کړي. د دغه ګوند مشر عبدالرشید ایوبی وویل
امید لرو چې دغه د سولې باب چې پرانستل شو دا به لا پسې غځېږي او په افغانستان کې به د ټولو خواوو سره همدغه د سولې خبرې شروع کیږي.
په همدې توګه په کابل کې د امریکا او انګلستان سفارتونو او د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یا یوناما د دغې موافقې له لاسلیک هرکلی کړی. د امریکا سفارت چارواکو د یوې اعلامیې په خپرولو د دغې موافقې له لاسلیک ملاتړ کړی او ویلي دي چې د دواړو خواوو ترمنځ د سولې موافقه به په افغانستان کې د جګړې پر پای ته رسیدو مثبته اغیزه وکړي. د انګلستان سفارت هم د یوې اعلامیې په خپرولو د افغان حکومت او د اسلامي حزب ترمنځ د سولې له موافقې د هرکلی ترڅنګ د دغې موافقې پر رسمي او هر اړخیز تطبیق باندې ټینګار کړی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یا یوناما هم د یوې اعلامیې په خپرولو د افغان حکومت او د اسلامي حزب ترمنځ د سولې له موافقې ملاتړ کړی او د دغې موافقې د نتایجو په اړه یې خوشبیني څرګنده کړې ده. دغو بهرنیو ډیپلوماټیکو ادارو ویلي چې د افغان سولې په تړاو له بین الافغاني خبرو او د ملي یووالي حکومت له ټولو هغو هڅو څخه ملاتړ کوي چې په افغانستان کې د سولې له ټینګښت سره مرسته وکړي. کوله بل اخوانند کابل خار په شارینو کې د افغانستان د همبستګي ګوند د اسلامي حزب سره د سولې د موافقه په مخالفت یو اعتراضي غونډه وکړه او د ګلبدین حکمتیار ضد شوارونه ورکړل. د شغلې پونم د دغه ګوند یوې غړي امریکا غته ویل
د ګلبدین د جنایتکاری دورې ته نور هم ادامه ورکوي. موږ دې سره د افغانستان خلک دې سره موافقه نه دي چې دې راشي او دلته د سوري سولې یعنی دلته کې دا فقط جنایت راوړي زموږ هیواد ته.
دغه ګوند یو پریکړلیک په صادرولو ګلبدین حکمتیار ته د قضایي مسؤل نیت د ورکولو پر ځای د هغه د محاکمې غوښتنه وکړه. ممتاز بهیر آشنا رادیو کابل
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د متحده ایالاتو د شمالي کارولینا د شارلټ په شهر کې له دوو شپو راهیسې خونړۍ مظاهرې روانې دي او اوس هم په دغه شهر کې اضطراري حالت نافذ دي. په شارلټ کې دا مظاهرې وروسته له هغه پیل شوې چې د تېرې سه شنبې په ورځ پولیسو یو تور پوستې سړی په ډزو وشتي او ویې وژي. پام وکړئ په دې اکله دغه رپورټ ته.
د شمالي کارولاینا د شارلټ په ښار کې ستراري حالت وروسته لا غ اعلان شو چې تیر شپه یو تن اعتراض کوونکی د پولیسو لخوا وویشتل شو او د خلکو آرام لاریون د پولیسو سره په اخو ډب بدل شو. په شارلټ کې د ستراري حالت د اعلانېدو ترڅنګ ملي ګارد هم اوس په دې ښار کې ځای پر ځای شوی دی. په شارلټ کې د